بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه مانه. عزیزانو، نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې اوومه د 1434 هجری قمري کال د جمادی الاول د میاشتې لا 23 او د 2020 میلادي کال د دسمبر لا 23 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا درته د ایران د بایکاټون لغوه کیدا د ویانا د خبرو اترو د بریالیتوب راست ترنولاندې او سیاسي تفسیر وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا مرکه اوردل شي چې په افغانستان کې په ټولنې او کورنۍ د ښوونځیو د نه پرانستل کیدا د منفي اغیزو په حق لا شي. دغه مرکه له ښاغلي نور زمان باوری صاحب سره شوې ده. الله به رسپانه ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. بیا هم نوښتونو پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام وکړئ. د محال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی امیر عبداللهیان وایي چې خې موافقه ته رسیدا د ټولو لورو لپاره ممکن ده. خاغلی متکی وایي چې افغانستان مو ډیر امن کړی دی او په بدخشان او پنچیر کې د طالبانو خپل منځي نښتې په زیاتېدو دي. وسم بشپړ خبرونه. خې موافقه ته رسیدا ټولو لپاره ممکنه ده. د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان زموږ له خبريال سره لا څلور جمعه یوې ډلې سره د خبرو اترو د بهیر پاړه ول چې مذاکرات په خې لارې کې دي او مهمه ده چې ګړ او واحد متن لرو. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه د ایران خبرو اترو کوونکې ټیم په دغه متن تمرکز کړي او مقابل لور هم دغه موضوعګانو په اړه چې اختلافي دي تمرکز کړي. ښاغلی امیر عبداللهیان هم دا راز ویل چې د ایران خبرو اترو کوونکې ټیم په څلور جمعي ډلې کې له مقابل لورو سخت په خبرو اترو وختي او له اروپایي اتحادیه انریکا مورا فعالانه هڅه کوي چې په دې اړه خپل غږ ملونکي رول ته دوام ورکړي. ایران خارجه وزیر جوت کړه ک مقابل لوري په اوسنی پړاو کې خبرو اترو ته په خن نیت سره دوام ورکړي، نو خې موافقه ته رسیدا د ټولو لورو لپاره شونې ده او دا هدف پوره کولای شو. په کابل کې د خزو په مظاهرو ډزې شوې دي. راپورټونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې پر یو شمېر خزو چې په مظاهره راوتلې وي ډزې کړې دي. د بیلابیلو خبري اژانسونو د راپورټون لمخې دا پیښه د ایټالیا ایمرجنسي روغتون ته څېرمه شوې ده، خو تر دې دمه په مظاهره چانو د طالب ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ندی ویل شوی. زهی سرچینو هم ویلی شي یو شمېر خزو په کابل کې نن مظاهره وکړه او د خزو پر خلاف د طالبانو د حکومت د بندیزونو د لری کېدو او د خپل روا حقوقو وختنه کوله. په خبرو شوی ویډیوګانو کې د مظاهره چیانو او شمېر لسګونو تنه لیدل کېږي. تر دې وړاندې هم د طالبان لوري په مظاهرو له بندیز سره سره په زلونو خزو مظاهره کړې دي. ورسره دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، انجونو لیسه بند کړی او خزه په کور کښېنولې. طالبانو د انجونو د خونځیو د بندولو او کار ته د هغوی د نه پریښېدو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړي. کله وایي چې د انجونو د زده کړو لپاره یو طرز العمل جوړوي، کله وایي چې په ښوونځیو کې د هلکانو او انجونو د بیلابیلو بیلولو لپاره یې ښوونځي بند کړي، او اوس هم وایي چې کال ته به ښوونځي پرانیزي. خو میرمنې همداراز وایي چې په هیڅ حکومتي ښوونځي کې مختلط زده کړې نه کېدې، او طالبان د ښځو له زده کړو سره د دښمنۍ په خاطر دغه پلمې کوي. روانونه د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت د ښځو د لا منځوي کولو په خاطر اعلان وکړ چې نورې ښځې بې محرمه سفر نشي کولی. متکی وی چې افغانستان مډیره من کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی لرنیوالې ټولنې غواړي چې د په وینا د افغانستان د بیساری امنیت ساتلو لا قبلې باید تحسین کړي، نه دا چې بایکاټونه پرې ولګي. هغه ویلي چې د امریکا او ناټو په مشرۍ ټوله نړۍ د افغانستان په امنیت تامینولو کې ناکام شي وو. د په وینا د افغانستان امنیت ټولې نړۍ ټینګ نه کړی شو، خو طالبانو دا کار په ډیره لږه موده او تش لاس تر سره کړی شو. طالب خارجه وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان جمهوري نظام داعش ډلې ته د فعالیت او پراختیا فرصت ورکړی، خو دوی پرې کړې تنګ او له منځه یوړ. هغه وختونه کوي چې د طالبانو حکومت باید د نړیوالو بایکاټونو پر ځای له تحسین او ستاینې سره مخامخ شوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولوی محمد حسن اخوند ته په یوه منصوب غږیز پیغام کې هغه له روان وضعیت څخه ناخواخي څرګنده کړي. همداراز د طالبانو دا خبره هم دومره سمه نه ښکاري چې داعش له منځه وړی دی، ځکه چې داعش هم دا اوس په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د شیعانو په جوماتونو او منبرګاو خونړې بریدونه کړي دي. غزنی ولایت کې امنیتی ځواکونو لخوا یو شمیر مجرمین نیول شوی دي. زمون خبري الوی چې د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د یو شمیر مجرمینو د نیولو خبر ورکړي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې ویان سید ساک صالح وی چې هغه اغلې نیولې چې د غزنی لاخره موټر سایکل او برقی سامان آلات غلا کول او په یو کور کې به کې خودل. ایزانو په دې اړه نور تفصیل زمون د خبريال نعمت الله افغان په دغه رالیګلی راپورټ کې.
د غزنی ولایت امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د یو شمیر مجرمینو له نیولو څخه خبر ورکوي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ بیان سید اسحاق صالح وایي چې هغه غلې نیولې چې د غزنی له خانه به موټر سایکل او برقی سامان آلات غلا کول او په یو کور کې به ځای پر ځای کول. نوموړی د غزنی له امنیتي وضعیت څخه ډاډ ورکوي او وایي چې یو شمیر نور غلې هم په تیرو څو ورځو کې په لومړۍ دریمه او څلورمه امنیتي حوزو کې نیولي او غلا کړي ټول اجناس خپلو څښتنانو ته ورسپارلي دي.
د غزنی امنیتي ځواکونو تیر ورځ خلاص ترونل د لسی په کور کې موږ امنیتي ځواکونو یو موټر دوه موټر سکل او نور برقی سامان له تاغه شان چې د غلول بازار نه اولول عمل ته جمع کول ټول په یو ځای سکل سی دي. نو دغه مخ کې موږ الحمدلله سورج مخ کې په څلورمه ورځ کې یو غلنی والی د سور لندیش نګدیش پو کې همدارنګ په دریمه ورځ کې یو غل نیول شوی دی. په د اول حوزه کې یو د نږدېش پکې دا درې غلوب د نږدېش پکې نیول شوی دی او د قانون منګول سره شوی دی. کوم شان چې غلا کړی واغه خپل مالکانو ته سپارل شوی دی. یو بل موټر سورج مخ کې غلا شوی واغه موټر مدني کې د اصلین مالک ته نږدېش پکې ان شاء الله سپارل شي تر څو د مراحل ته شي. الله الحمد په غزنی کې امنیتي نستونزې ډېرې کمې شوی دی. په اخیرو کې هیڅ مشکل هم نشته ده که بیا هم کوم ستونزه امنیتي ځواکونه ورته بیدار دي چې هغه مشکلات ان شاء الله حل کړي.
د غزنی د امنیه قمندانۍ ان زیاتوی چې د دوی امنیتي ځواکونه یو شمیر کسان د اخلاقي جرم په تړاو هم نیولې. نو موږ ټول مجرمینو ته پیغام رسوي چې کله جرم او د خلکو له زورولو څخه لاس وانخلي د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا بنول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
یو بل لستر وړاندې غزنی امنیتي ځواکونو نه راله سورې مخ کې سیمه الحمدلله تاسو په جریان کې استه موږ په خپل انټرنیټ باندې کې راپور نشر کول وته خبرونه نو راغوښتي چې موږ د پولای درابات په ساحه کې یو کور کې چې هلته اخلاقي فساد او موجود و هلته الحمدلله مونږ امنیتي ځواکونو تقریبا 14 نفره دستګیر کړو چې هغه قضیه مو محکمې ته سپارل شوې ده. هغه خلک محکمې ته سپارل شوي دي. مونږ امنیتي ځواکونو چې هر چیرې دغه کسان مجرمین وویني هر ځای وي انشاءالله د قانون منګولو ته سپاره او هېڅ چیرې به امنیتي ځواکونو نه خلاص نه شي. مونږ بیا هم دا ورته وایي مجرمینو ته چې لاس واخلي دې شانو نه، د افغاني ولس ته، ټول افغانان یو الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانانو له زور او له دې شانو نه کلاس نه واخلي، د قانون منګولو ته سپارل کیږي او شرعي محکمه به جزا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم په غزنی ولایت کې د ملي دفاع وزارت د 203 منصوري قول اردو د دریمې محمدي لوا د نظامیانو له لوري د ملي دفاع وزارت د ځمکو څو تنه غاصبین ونیول شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بدخشان او پنجشیر کې د طالبانو خپلمنځي نښتې په زیاتېدو دي. د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان او پنجشیر څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو او وسلوالو نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د بدخشان د مرکز په فیض آباد ښار کې د لومړي امنیتي حوزې د امر او د لیو د قماندان د وسلوالو ترمنځ یوه نخته شوې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور طالب رئیس مولوی معز الدین احمدی ویلي چې په نخته کې هوایي ډزې شوې خو کوم ځاني زیان نه لري. ځینو رسندویو بیا د خپلو سرچینو په حواله په دې نخته کې د حوزې د امر د ټپې کېدو ترڅنګ د څو نورو طالب جنګیالیو د مرګ ژوبلې خبر ورکړې دي. بل لوري ته د بدخشان په گاوند پنجشیر ولایت کې د عنابې ولسوالۍ د یو بغرض ځوان له وژل کېدو وروسته طالبانو چارواکو سره د پنجشیر د امنیت د امر عبدالحمید خراسانی اړیکې خورا خرابې شوې دي. طالب مشرانو د پنجشیر د قضیې په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو څلورو میاشتو کې 1300 پخوانی افغان ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار ادریس تنازی وایي چې واضح په تیرو څلورو میاشتو کې 1400 کسانو ته زیات امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبان لخوا وژل شوي دي. موړي د خپلو دغو شمیرنو د سرچینو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. ادریس ستانکزی چې مخکې د عسکرو د ملاتړ بنسټ لا فعالانو له دې قبله پر طالبانو سختې نیوکې هم کړې دي. د هغه څرګندونې په داسې حال کې چې پرون په ختیځ کې د پخواني سیلاب د یوه رحمت الله قادری د شکنجې ویډیو رسندوی شوې ده. د فاسدو مشرانو په لیست کې د اشرف غنی نوم شامل شو. د فساد پر ضد د دیوې بهرنۍ ادارې په هغه لیست کې د اشرف غنی نوم شامل دل چې د نړۍ د مفسدو رهبرانو په اړه خبر شوی له مختلفو غبرګونونو سره مخامخ شوی. په دې لیست کې د امریکا د مختلفو مخالفو سیاستوالانو نمونه لیکل شوی دي. په دغه لیست کې لومړنی نوم د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو، دوهم د بیواکه شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نوم لیدل کیږي. د اشرف غنی یو شمېر سیاسي مخالفانو او په ځانګړي ډول طالبانو په دغه لیست کې د هغه د نوم د لیکل کېدو هرکلی کړی دی. پر پخوانی افغان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری نظام له نسکوریدا او هیواد ته د وتلو وروسته بیا په فساد تور پورې کول او په طالبانو ایدیا وکړه چې 1.9 میلیون ډالر ځان سره له هیواده وستی، خو هغه دغه تور نه رد او ویل چې ملګري ملتونه او د فساد ضد نړیوال بنسټونه دی په دې اړه څېړنې وکړي. اشرف غنی د تازه تورونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی خودلی. د غزنی د عامې روغتیا له لورې یوه اندازه تاریخ تیر درمل وسوځول شول. زمون خبریال وایي چې د افغانستان د غزنی د عامې روغتیا د ریاست له لورې یوه اندازه تاریخ تیر درمل سوځول شوی دي. د دې ولایت د عامې روغتیا مشر مولوی محمد حنیف مصبا وایي چې یاد تاریخ تیر درمل 360 ډوله دي او شاوخوا شپږتنه کېږي چې له مختلفو درمل پلورنځیونو، شرکتونو، نمایندګیو او دواخانو څخه راټول شوي او سوځول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د عامې روغتیا ریاست خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک نشي کولی په خلکو باندې تاریخ تیر درمل وپلوري او له متخلفینو څخه به سره بیا سخت قانوني چلند کېږي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مهمه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د ایران د بایکاټونو لغوه کیده د ویانا د خبرو اترو د بریالیتوب راز دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران او څلور جمعي بیډلې مذاکرات د بایکاټونو د لغوه کولو او د ضمانتونو او رښتیا معلومونې په اړه د ایران د وړاندیزونو جاج په موضوع سره تعقیب کی. د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د لیدی کولو په چورلیستوب د ایران د مذاکره کوونکي د لوردبا اغړی علی باقری کنی او د اروپای اتحادیه د بهرانی سیاست د مرستیال او منشی انریکا مورا په مشر پیل شوی دی. د برجام د ګډ کمیشن په غونډه کې مختلف لورو د خبرو اترو د پخوانی پړاو په بریالیتوب ټینګار او اعتراف وکړ چې په تیرو خبرو اترو کې ښه پرمختګونه شوی دی او په حقیقت کې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره مناسب چوکاټ برابر شوی دی. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف د مذاکراتو نوې پړاو عمل پاله او نتیجه چورلیزه وبلاوی ویل چې ګډون کوونکو موافقه وکړه چې د مسودې د تدوین بهیر په جدي توګه تعقیب کړي ترڅو په چټک وخت کې موافقه وشي. اندریکا مورا هم ویل چې د خبرو اترو په اتم پړاو کې د بریالیتوب مثبتې نښې نښانې موجود دي. ټولو لورو د اختلافاتو د اواري لپاره خپله ګروهنه اب چمتووالی اعلان کړی دی. هغو ټولو مطلوبې نتیجې ته په رسیدا ژمن دي. د ایران خبرو اترو کوونکي پلاوی د نومبر په 9مه په مذاکراتو کې لا دریو میاشتو وقفې او د امریکا او دریو اروپایي هیوادونو له دغې فضا جوړونې وروسته چې کوندې ایراني پلاوی له پروګرام پرته او وخت ضایع کولو لپاره ویانا ته راغلی، دوی نوې مسودې یو د بایکاټونو د لغوه کولو او بله د ایران د اټمي اقداماتو په اړه وړاندې کړې. په دې اساس د ایران د اټمي ژمنو اجرا به د دغه هیواد پر ضد د ظالمانه بایکاټونو په لغوه کولو پورې اړوندوي. د ایران اسلامي جمهوریت د یوه مسؤلیت منونکي هیواد په توګه اعلان کړی دی چې په دې ته په پام سره چې امریکا له هغه لورې و چې د برجام خلاف ورزي کړې ده او دریو اروپایي هیوادونو هم د خپلو ژمنو د اجرا لپاره اغیزمن اقدام نه دی کړی، پر دې اساس لومړی باید ټول بایکاټونه لغوه او همداراز رښتیا معلومول او ضمانتونه ورکړل شي. زیاته کړه په ویانا کې د مذاکراتو بریالیتوب رمز د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د اغیزمنې لغوه کې دا په زمینه کې موافقې پورې اړه لري. څرګنده ده حاضر دمه په ویانا کې خبرو اترو کوونکو لورو منلی ده چې خبرې اترې د ایران لخوا وړاندې شویو دوو مسودو یعنی د بایکاټونو لغوه کیده او ایټمی موضوع په اړه وشي. اوس په اتم پړاو کې د خبرو اترو کوونکي پلاوی محتوایی بحثونه کوي. د ایران له نظره د مذاکراتو نتیجه د مقابل لورو په تیره بیا لویدیځو لورو لخوا په مسؤلیت منلو او جدیت پورې اړونده ده چې د بایکاټونو په اغیزمنې لغوه کولو او خپلو ژمنو په اجرا کولو سره هغې موافقې ته د رسیدا امکان چې د اسلامي ایران د ګټو تضمینونکي وي برابر شي. زنو اوس هم درته یو مرکه وړاندې کوو چې په افغانستان کې په کورنۍ او ټولنې د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو د منفي اغیزو په هکله ده چې دغه مرکه د افغانستان په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد ښاغلي نورزمان باوري صاحب سره شوې ده. نو راځه چې دغه مرکه په ګډه سره وورو.
استاد تاسو په ټولنه باندې د دغه روان حالت منفي اغیزې وویلې او دا چې موږ به راتلونکي کې د قدرونو د فقدان سره مخ یو. دغه هر محصل په کور کې کشران ورونه او خویندې لري، د دوی سره روان چلند یا د دوی د روان وضعیت هغوی په راتلونکي باندې چې هغه د دې هیواد راتلونکی نسل دی هغوی باندې هم څه ناوړه تاثیر پرې باسي؟
لکه ما خو چې کوم ښوونیز مرکز دی هغه هم داسې دی چې ارتباط د پونتون او د مکتب سره ده. اکثرت مکتب الکان راضی او یا مکتب نزی پونتون ته که پونتون محصل سره مخ کیږي او که شاګردان سره مخ کیږي هغه اوس هغه درس شوق نه لري. ځکه چې هغه په دې باندې فکر کوي چې یاره زه به آینده بس څه کیږم، د ښې آیندې دپاره بس ټول دا فکر کوي چې زه خارج ته لاړ شم، دا فکر نه کوي چې زه ښه تعلیم وکړم، دغه کوم مشکلات چې دا شاید موقتي وي دا به حل شي، او شاید دې دپاره څه وخت وي نوی نظام چې کوم راغلی دا به هم ورته پلان لري. نو تر څو چې په هره برخه کې مسلکي اشخاص نه وي، هغه نه چا په شخصیت باندې دغه کېدس نه پېژي، دا څوک ده د هر چا ته هغه اندازه قدر او دغه نه لري ورته، ځکه چې هغه څوک چې تعلیم نه وي کړی او راغلی یو چوکۍ کې ناسي دا خپله د چوکۍ نشي چلولی، هم یې ځان سره خیانت ده، هم یې فرض مثال هغه چوکۍ چې نشي چلولی دا خپله یو معاش او دغه خپله خیانت شو. نو دې دپاره باید په کیوبا غالبا د پیډل کاسټور او دغه جیکورا هغه چې کله مبارزه وکړه امریکایان یې ویستل، نو هغه اقتصاد وزیر یې وټاکه، نو هغه بیرته استعفا ورکړه چې یاره زه د اهلي نه یم، ما مبارزه د پاره نه ده کړې چې زه چوکۍ واخلم، د دې پاره اهلي کس. زما نظر دا ده چې په هغه پوسټونه چې سیاسي دي یا فرض مثال لوړ پوسټونه دي هغه چې هر څوک پکې ګوماري هغه مشکل نشته، خو ښکته پوسټونه چې دي کوم چې کارکون دي کوم چې دغه دي هغې دپاره باید مسلکي اشخاص وي، او مسلکي کله چې مسلکي اشخاص وروزل شي ښکته شاګردان یې که محصلین هغه په دې پوهېږي چې یاره زما دلته که درس زه وایم زه یو ځای کې زه مقررېږم زما اینده روښانه کېږي، هغه هېڅ وخت کې بیا د خارج فکر نه کوي، کوشش کوي خپل درس وایي او یوازې لټه همدا کوي چې ښه درس وایي تر څو ښه موقف کې مقرر شي.
اوس لکه تاسو خبرو نه معلومیږي چې د اوسنیو د ځوانانو سره یا محصلینو سره روان وضعیت د هغوی کورنۍ هم اندېښمنې کړې او د هغوی راتلونکي نسل باندې هم تاثیر کړی دی. په لنډو کې راته ووایه چې حکومت نه غوښتنه ستاسو سره د یو روزونکي په توګه د پوهنتون د یو استاد په توګه
د حکومت څخه هم یو غوښتنه دا ده چې که چېرته مسلکي اشخاص دو ځان سره ولري، نو دو ډېر زر کولی شي چې ملک ته ترقي ورکړي په هر بخش کې، لکه که زراعت بخش وي، که معدن وي، که چېرته که ساینس وي، که نور بخشونه وي، په دې کې به ډېر زر ترقي ورته ورکړل شي، ځکه د دو ژمنتیا سره څنګه چې مسلکي اشخاص وي نو ډېر به ښه راشي. او دویم که چېرته مسلکي اشخاص وګوماري نو د ټولو ځوانانو هیلې همدې ته کېږي چې ولا دلته زما دپاره کار او دغه شته ده، پوهنتونونه باید شروع کړي چې څومره عاجل کېږي، ځکه پوهنتون هغه دی چې ملک ته ترقي پوهنتون ورکوي. دا زمونږ ستاسو پوهنتونونه تر اوسه پورې چې مل قرآن ده او دغه د علت دا چې لیسانس به لیسانس درس ورکوو، نو هغه نه ریسرچونه شی وو، ریسرچونه ټول په لکه ماسترۍ پی ایچ ډي کې ریسرچ شي، او ریسرچ هغه چې د علم نتیجه او ثمره ده. موږ ثمره اکثریت چې اوس مجبور یاسو ځکه مو ثمره بل ځای کې پرېږدو، زه هلته ریسرچ وکړو هغو ته پرېږدو، که چېرته دا ریسرچونه دلته پوهنتونونو کې ماسترۍ او پی ایچ ډي ایجاد شي ټول هغه د علم ثمره، فرض مثال حقوق والا که غواړي ریسرچ وکړي دا ځوانان ولې ځي خارج ته، دې باندې ریسرچ کوي د دې مخنیوی کې حکومت ته سپاري، فرض مثال شریعت والا زراعت والا ریسرچ کوي زراعت دپاره ښه تخم ده کوي، خو دا ریسرچونه ټول که علم موږ ولرو نو یو مشکلات د ټولنې د هېواد ټول دا ښيي.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو زموږ تاوده سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت و نو د ځینو بهرنیو ورځپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولري او زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
خبرونه
خا گرانو او قدرمنو اوریدونکو رازو د تهران چاپیدونکو ورسپانو ته د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپل نننې غنې کې د بیلا بیلو موضوعات ترڅنګ په خپل اړومبی مخ په ویانا کې د اټمی موافقې د خبر وترو په حق لا یو خبر چاپ کړي او لیکلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي چې په ویانا کې د خبر وترو چورلیز نوې ګډ سند ده. حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنۍ اړیکو د تاریخ د پنځم کانفرنس په څنډه کې د ویانا په مذاکراتو کې د مقابل لوري د ژمنو له عملي کېدو څخه د ډاډ منیدا په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. د ترسره شوو خبرو اترو له مخې د مذاکراتو نوې پړاو او د یو نوي سند په چورلیز به ترسره شي او د مقابل لوري راستي آزماینه او تضمین په روانو مذاکراتو کې د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر تاکید وکړ چې د ایران تیل باید په اسانه او لکم خند پرته خرڅ شي او ایران د برجام له اقتصادي ګټو څخه په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. هغه زیاته کړه تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې د ایران تیل په اسانه سره او له هیڅ خند پرته وپلورل شي او پیسې د خارجي اسعارو په بڼه د ایران د مرکزی بانک اکاونټ ته واچول شي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت جکپوړي غړي په دغه هیواد کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ اتحاد او یووالی ضروري وباله. دا د اطلاعات ورسپانې د یو بل خبر عنوان دی چې ورسپانه په دوام کې لیکي طالبانو د پوهنتون یو شیعه استاد د افغانستان د اقتصاد وزارت د معین په توګه وګماره. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونې معین ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان له مخې ډاکټر عبداللطیف نظری د اقتصاد وزارت د مسلکي معین په توګه ټاکل شوی دی. مجاهد ویلی چې ښاغلی نظری لوړې زده کړې لري او په اقتصادي چارو کې د پراخې تجربې خاوند هم دی. عبداللطیف نظری داسې مهال په دې دنده ګمارل کیږي چې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د باونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. ډاکټر عبداللطیف نظری چې خپلې لوړې زده کړې په تهران کې پای ته رسولي په افغانستان کې د پوهنتون پر استادې سربیره د راه فردا په نوم د یو خصوصي ټلویزیون د رئیس او یو څېړنیز مرکز د مشر په توګه هم دندې ترسره کړې دي.
اوس هم کیهان ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه هم په خپل بیلابیلو مطلبونو کې یو مطلب لیکي چې راغلی دی اسلام آباد ویل طالبانو د پاکستان لپاره یو ګواښ دی. د ښځو په اړه د طالبانو د وروستیو کړچارونو په غبرګون کې د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر وویل چې طالبانو یو افراطي رژیم دی چې د پاکستان لپاره ګواښ شمیرل کیږي. فواد چاودري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ویلي تاسو وینئ چې دوه افراطي رژیمونه د پاکستان په راست او کیڼ خواته څرګند شوي دي. دا چې طالبانو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې سفر وکړي یا مکتب او پوهنتون ته لاړ شي دا یو په شا تمبول شوی فکر دی چې د پاکستان لپاره ډیر خطرناک دی. په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت تیره ورځ د یوې بیانیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې میرمنې له محرم او خپلوان پرته سفر نشي کولای او د اوږدو مزل اجازه هم نه لري. په دغه بیانیه کې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت له لورې صادره شوې ده په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د ټیکسي له ډریورانو غوښتنه شوې ده چې یوازې هغه میرمنې ګاډو ته سپرې کړي چې کوم چې بشپړ ایجاب او محرم ولري. د ځینو شاریزو په وینا دا څرګنده نه ده چې طالبان له محرم نه پرته د ښځو د مسافرت لپاره د 2 او 1 کیلومتر معیار له کومه راوړي دي. طالبانو تر واکمنېده وروسته د اګست د میاشتې په وروستیو کې د تعلیم او د کار په زمینه کې پر ښځو او نجونو باندې ځینې محدودیتونه ولګول، خو سره له دې دا د لومړي ځل لپاره دی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هڅه کوي چې د خپل واکمنۍ د مخکې پړاو په څیر یو ځل بیا د میرمنو په لګښت او ګزار بندیز ولګوي. طالبانو په داسې حال کې په میرمنو بندیزونه لګولي چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې حکومت یې په رسمیت وپیژني او له نړیوالو څخه د بشر دوستانه مرستو غوښتونکي دي. په همدې خاطر طالبانو له دې نه مخکې ویلي وه چې دا ځلې به یې حکومت له مخکې دورې سره توپیر ولري.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته او په سر کې هشت صبح ورځپاڼه ګورو. دغه ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د هرات د ځینو ولسوالیو په جوماتونو کې د پنځه وخته لمونځ د ادا کولو په موخه د اوسیدونکو لپاره حاضری جوړه کړې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت پر راتګ سره د ښار په نسبت په ولسوالیو کې د طالبانو سخت قوانین مخ په زیاتی دودي. د هرات د ځینو ولسوالیو له خبرو شوو تصویرونو ښکاري چې طالبانو لمونځ کوونکو ته حاضری جوړه کړې ده. ورته مهال د طالبانو ځایي چارواکي بیا لمونځ کوونکو ته د حاضرۍ جوړول نه مني. دغه ورځپاڼې یو بل اوږد مطلب هم د جرم او تور نامعلوم خو محاکمه حتمی تر عنوان لاندې یوه مقاله چاپ کړې چې ځینې برخې ترې راخلو. افغانستان په دې وروستیو شپو ورځو کې له یوه قوم او له یوه فکره جوړ حاکمیت لري او د دغه هیواد مختلف قومونه د انحصار کلمه په دقیقه معنا تجربه کوي. په داسې ډول چې تر څلورو میاشتو حاکمیت وروسته طالبانو د هزاره ملیت یوازې یو کس د یو وزارت معاونت ته ټاکلی دی. نور وزارتونه د وزارتونو معاونتونه، ارګ ولایتونه او امنیه کمانډانې د یوې ډلې او یو قوم لخوا اداره کیږي. البته په ځینو مواردو کې د نورو قومونو خلک هم شته، خو داسې کسان چې د طالبانو هرې خبرې ته لبیک وایي ګمارل شوي دي. البته د هیواد چارې د یوې وسلوالې ډلې لاس ته لوېدلې او نه پوهیږي چې د هیواد له ناورین سره څنګه لارې یوسي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل سایټ کې داسې لیکي: په کابل کې چاودنه، دوه تنه ټپیان کړل. کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ایښودل شوي ماین چاودنې خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال انجینیر اعظم وایي، پرون مازیګر مهال د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د ګل سرخ له څلور لارې سره په یو ګلدان کې ایښودل شوي ماین چاودنه کړې ده. هغه زیاتوي، په دغه پیښه کې دوه سرتیري ټپیان شوي او د درملنې هدف روغتون ته وړل شوي دي. د ده په خبره د یادې پیښې په تړاو پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار ولایتونو کې چاودنې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دي منلی، خو تر دې وړاندې د سترو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی او ډیرو کسانو ته یې پکې د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. بل خبر دا چې د افغانستان صادرات له یو میلیارد ډالرو اوښتي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیز وایي، د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات له یو میلیارد ډالر اوښتي دي. د ده په خبره، تر اوسه بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان صادرات له یو میلیارد او پنځوس میلیونه ډالرو اوښتي چې تر دې وړاندې د افغانستان صادرات دومره کچې ته نه و رسېدلي. اقتصادي شنونکي که څه هم افغانستان د صادراتو په لور ودې دو خوښ دي، خو په دې برخه کې پر لا ډیرو هڅه ټینګار کوي. همدارنګه صادرات لوړ شوي خو واردات د پخوا په پرتله کم شوي چې افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کړي دي. د وارداتو د کمیدو یو لامل د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل دي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې برخه په همدې ځای کې پای ته رسی. ستاسو له ملتیا یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خات او آباد اوسئ.
نوښتونه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زفاطمی د خپل محترم همکار
حمید سیمار سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د نوښتونو د خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د دغې اونۍ د نوښتونو خپرونه د یوې نوې تازه علمي موضوع په بیانولو سره پیلوو. د آی اس سی یا د علومو د استنادي او ټیکنالوژیو او پوهې د څار د موسسې د مشر په وینا، د اسکوپس د نړیوالې استنادي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې په نړیواله کچه د ایران پوهنیزه ډیپلوماسي یا د پوهنیزو مطالب بو پوهنیزو مقالو او څیړنیزو فعالیتونو په چوکاټ کې د ایران ونډه 40% زیاته شوی چې په 13 کلونو کې مخینه نه ده درلودلې. البته په دغه انټرنیټي سایټ کې تر اوسه پورې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو د پوهنیزو فعالیتونو پورې اړوند معلومات نه دي بشپړ شوي، خو سره له دې د تیر کال او د هغه نه وړم کال په پرتلا د نړۍ په کچه د ایران پوهنیزه ډیپلوماسي 12.5% وده کړې وه، او تر هندوستان وروسته د نړۍ په ساویا د پوهنیزې ودې دوه مقام یې خپل کړی دی. د ایران او هندوستان د پوهنیزې ودې اختلاف هم یوازې 0.44% دی. ملیشیا بیا د 12% ودې سره د نړۍ دریم مقام خپل کړی، او تر هغه وروسته تایوان څلورمه او ترکیه هم 15 ځایګه خپل کړی دی. نورو هیوادونو سره د ټیکنالوژیو او پوهنیزو ډګرونو کې د ایران د رغنده او فعال ملګرتیا او پراختیا، د پوهنې او ټیکنالوژیو په ډګر کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لارښوونو یوه برخه ده.
د آی اس سی د مؤسسې په وینا په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو په ګډون سره د ایران د ټولو مقالاتو ونډه 14.5% وه. د غشمیر په 2014 میلادي کال کې 19.5% وه، چې په وروسته کلونو کې ورو ورو زیات شو، په داسې ډول چې په 2013 میلادي کال کې د غشمیر 24% او په 2019، 2016 او 2021 کلونو کې په ترتیب سره 20.2%، 10.5% او 14.2% پورې زیات شوي دي. د آی اس سی په مشر په وینا د 2019 میلادي کال د ودې له اندازې سره په 2016 میلادي کال کې د نړیوالو په ګډون سره د ایران د خپاره شوي مقالاتو د ودې په پرتله کولو سره ښکاره شوه چې په ځانګړې توګه په انجینیرینګ زمینه ایران کې 18% وده کړې ده. تر هغه وروسته د انساني علومو ډګر دی چې 10% وده یې تجربه کړې ده. په درېیم ځایګه کې بیا طبي علوم دی چې 13% یې وده کړې ده. تر هغه وروسته په ترتیب سره بنسټیز علوم 12%، ټولنیز علوم 11%، او کرهنیز علوم 8% وده کړې ده.
په یوې طبي لاسته راوړنې کې د امریکا د یل د پوهنتون څېړونکي د طبي او جینټیکل علومو د څانګې استاد آریامانی په مشرۍ یوه داسې ژن موندل شوې چې کولی شي د انسولین په وړاندې مقاوم شوي غوړې یعنې علاج وکړي. دغه څېړونکي متوجه شوې چې دغه ستونزه د جین په جهش یا بدلون کې د میټابولیک په نامه سره ل یو سندروم سره تړاو لري. دغه سندروم د شکرې او د زړه د ناروغیو د اخته کېدو خطر زیاتوي. همدا اوس د غوړې یعنی لپاره زیاتې درملې د جوړېدو او تحقیق په حال کې دي، خو دا یوازینۍ څېړنه ده چې د ان ای ایف ایل ډی یا په غیر الکولیک غوړې یعنی او د انسولین په وړاندې په مقاومت کې د دغه جین رول څېړي.
یاد څېړونکو متوجه شول چې د جن د بیان زیاتوالی د هایپر لیپیدما د غوړی یعنی د ینې د پرسوب او فیبروسیس د ناروغیو د خطرې د زیاتوالی ښودونکی دی. همدارنګه هغوی متوجه شول چې ام ټي او آر سی دوه چې د راپاماسین په وړاندې یو ډول حساس پروټینی کمپلیکس دی، د ډی YRK1B په اثراتو کې مداخله کوي او د غوړو ینو د ناروغانو د درملنې لپاره یو غوړ هدف ګرځیدلی شي. په مالیکولي سطح کې د MTORC2 فعال کېده د حجراتو تکثیر او میټابولیزم تنظیموي. دغه امر د انسولین په وړاندې مقاومت رامنځته کوي. حال دا چې د DYRK1B د ژن په نښه کېدو سره د انسولین په وړاندې مقاومت هم له منځه ځي. دغه څېړنه د کلینیکل تحقیقاتو په نړیواله مجله کې خپره شوې ده.
په یوې بلې طبي لاسته راوړنې کې د تهران د طبي پوهنځیو د میټابولیزم او د حجراتو د درملنې د څېړنو د مرکز او د ډینمارک د ډینسټیم د څېړنیز مرکز او د روریان د څېړنیزې موسسې څېړونکو په یوې ګډې څېړنې کې په لابراتوار کې د پانکریاس په څېر د انسولین د جوړونکو اندامونو په تولید بریالي شول چې د شکرې د ناروغۍ په حجراتي درملنې کې اغیزمن دي. د دغه پلان د پلي کوونکي ډاکټر یاسر تحمدانی په وینا په وروستیو څو کلونو کې د پانکریاسي اندامونو په څیر د بنیادی حجراتو په کارولو سره اندامونو د تولید لپاره زیاتې هڅې شوې دي. دغه تولید شوي اندامونه کولی شي د ناروغیو د پیژندلو او یا هم د شکرې په څیر د ناروغیو د حجراتي درملنې لپاره وکارول شي. دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید هغو مختلفو حجراتو ته ځیر واوسو چې د انسان په بدن کې د پانکریاس په طبي جوړښت کې رول لوبوي. د موضوع ته په کتو سره په دغه پروژې کې د پانکریاس د واړو جوړښتونو په تولید کې د ځواکمنو بنسټیزو حجراتو ټکنالوژي او د مختلفو ډولونو د حجراتو د 3D تولید وازمایل شو. د دغه څېړونکو په وینا د نړۍ په کچه د شکرې د ناروغۍ د درملنې لپاره مختلفې طریقې شته دي. کومه پروژه چې مو ترسره کړې د شکرې یا شوګر د حجراتي درملنې په ډګر کې دي او هیله ده چې په راتلونکي کې د شکرې یا شوګر د هغو ناروغانو په درملنې کې کارنده واقع شي چې درملې ورته ګټنه ورکوي. دغه پروژه د ارګونایډ یا د اندامونو د تولید ټکنالوژي په مټ اوله بنیادی حجراتو څخه د انسولین د تولیدونکو حجراتو په بدلون سره ترسره شوی ده. په دغه پروژه کې موږ د لومړي ځل لپاره په لابراتوار یا لیبارټری کې داسې حجرات جوړ کړ چې انسولین تولیدوي.
د رویان د سیرنیز مؤسسې د پوهنځي کمیټې د یو غړي په وینا موږ لومړنی حیواني لابراتوار څېړنې ترسره کړې ده چې د دغو څېړنو په بشپړه کېدو سره د لګښتونو د تامین په صورت کې کولی شو د ګڼ شمېر تولید پړاو ته داخل شو او بیا کلینیکل کار ازموینې پیل کړو. د امریکا او د سهمستي رژیم په څیر یو شمېر دود هیوادونه په دې زمینه کې خپل کلینیکل کار ازموینې په 2000 میلادي کال کې پیل کړی دی، خو تر اوسه د درملو د تولید د پروژې او پروسې ته نه دی رسیدلی. دغه حجراتی درملنه لومړی ډول شکر د ناروغانو لپاره کارند دی، کوم چې په درملو یې د وینې شکر نه ټیټیږي. هیله لرو چې د بایو میډیکل د ټکنالوژۍ په پرمختګ او د جوړښتونو په انجینیرینګ سره وکولای شو یاد حجرات په خوراکي کپسولونو کې واچوو او په دې توګه ناروغ ته یې منتقل کړو. په یاد رودې سره د انسولین جوړونکي حجرات د کپسولونو د لارې د ناروغ تر پوست لاندې وکرو او له دې لارې د مدافع ضد درملو استعمال کړو. دغه ټکنالوژي چې چلې اوس موندل شوې د حجراتو د درملې په شاوخوا او په اخوا د شکرې د ناروغۍ د علاج زمینه برابروي.
د کنګل کېدو درجه هغه ته وایي کوم چې د اوبو مولیکولونه یې په یخ کېدو پیلوي. په مولیکولونو کې لومړنی بدلون رامنځته کیږي چې په سطح کې له ساړې هوا سره په تماس کې دي او یخی کریسټالونه جوړوي. دا هغه ترڅنګ نور مولیکولونه هم لمسول کیږي څو یخ شي. دغه به هر تر هغه دوام موندي چې ټول اوبه کنګل او یخ شي. د اوبو هر یو څاڅکی په صفر سانتي ګراد تودوخه کې یخ کیږي. خو ځینو څېړونکو په دې کې چېړنې کړې او بریالي شوي چې په ماینس څلور څلوېښت یا منفي څلور څلوېښت درجو کې هم د اوبو د کنګل کېدو یا یخ کېدو مخنیوی وکړي. دا څېړونکو په وینا مهمه هغه سطح ده کوم چې اوبه ورسره په تماس کې دي. د یخي کریسټالونه د کلکو سطحو په مخ په اسانۍ سره بڼه مومي، خو د غوړو جیل او نور نرم یا پاسته سطحو کولی شي تر ډیره حده د اوبو د یخ کېدو مخنیوی وکړي. په یخو باندې د اوبو د بدلېدو د کره کتنې لپاره د دې څېړنې ایرانی څېړونکي هادي قاسمي د امریکا د هاستن پوهنتون د څېړونکو په مرستې سره د اوبو د دوو نینومیټرونو څاڅکو په کارولو خپلې څېړنې او ازموینې پیل کړې. د دې کار د ترسره کولو لپاره څېړونکي اوبه د اکسید الومینیوم انودایز څخه په جوړ شوي سرویو کې واچولې. نینو ذرې د اکټان په غوړیو پوښل شوي وې څو اوبو ته نرمه سطحه رامنځته کړي. د هادي قاسمو په وینا د اوبو د وړو څاڅکو د نه یخ کېدو چیلنج تر دې دمه حل شوی نه دی. مونږ په دې بریالي شو چې د میټرون له میکیاس نیولې بیا تر دوو نینومیټرو پورې د اوبو د څاڅکو د یخ کېدو بهیر وڅېړو. دغه موندنې کولی شي د تیارو د سطحو بادي ټربینونو او نورو ماشینونو په نه کنګل کېدو یا یخ کېدو کې وکارول شي. دغه موندنې همدارنګ د خوراکي توکو د کنګلولو یا یخ کېدو د سیستمونو په غوره کارندوالي کې استعمالېدای شي څو د خاصیت د له منځه تلو پرته خواړه کنګل او یا یخ شي.
قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ په ایران کې د څو هنري لاسته راوړنو کتونکي هم وو. د یونیسکو د موسیقي د نړیوالې شورا نه دېرشمه غونډه ترسره شوه چې په ترڅ کې د شورا غړي مشر او اجرایوي مدیران وټاکل شول. په دې دوره کې د اروپا د ننګ جوړونکو د ټولنې مشر الفونس کارابودا د دوو کلونو لپاره د یادې نړیوالې شورا د مشر په توګه وټاکل شو. ایرانی ناشر او څېړونکي اردوان جعفریان چې د غږیزو آثارو د پروډوسرانو د ټولنې نوماند وو د دوهم ځل لپاره د اجراوي کمیټې د غړي په توګه وټاکل شو او شورا ته یې لاره ومونده. نورې غړي د بلجیم، فرانسې، امریکا، ایرلند، کامرون، ناروې او لبنان څخه ټاکل شوي دي. د یونسکو د موسیقي شورا په 1948 میلادي کال کې ل 150 وادونو څخه 120 غړو په ګډون سره رامنځته شو. دغه شورا اکثره د موسیقي په ډګر کې له حقوقو څخه د ملاتړ په زمينه کې د دولتونو په کچه فعالیت کوي. د موسیقي په ډګر کې یو ډول نړیوال فعالان او قانون جوړونکي دي او د یونسکو د ادارې د سلاکار په توګه کار کوي چې اصلي دفتر یې په پاریس کې د یونسکو په مرکزی اداره کې دی.
د ایراني موسیقي ننګ جوړونکي او څیړان سهیل سلیم زاده د کوریا په پلازمېنه سیول کې د ریکریټ په نامې سره په فیسټیوال کې د ارکسترال په برخه کې انعام ترلاسه کړ. په دغه فیسټیوال کې 150 ګډونوالو د نړۍ له مختلفو هیوادونو ګډون کړی وو. د دغه فیسټیوال هدف د هیوادونو د کلاسیکو آثارو او فرهنګونو بیا راپنځونه وه. سوهیل سلیم زاده د ایراني موسیقي ننګ جوړونکي او څیړان دی چې خپل فعالیت په بابک شهر کې پښتون کې د ویولون په غږولو سره پیل کړ او د ویولون د ساز د زده کولو ترڅنګ د ننګ جوړونې او د ننګ د تنظیمولو اصول هم له هغه څخه زده کړل. سلیم زاده په 40 کلنۍ کې خپل لومړنی البم د رامیز قلیوف، اعتبار قاسم بیالی، وحید اسد اللهی او ناصر رحیمی په ملګرتیا سره د ساری گلین په نامې سره خپور کړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.